کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي په یو استودیو ته شراغلس د خپرونه مو یو ساعته ده. او چې نن د ناټو په مقر کې چې د بروکسل په پلازمینه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دغه تړون د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي چې افغانستان یې هم په اجنډا کې شامل دی. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
دا اسلامی جمعیت یو ویان د ازادۍ رادیو ته تایید کړی چې د دې حزب د مشرتابه د شورا یو هیئت د بلخ د والی عطا محمد نور سره کتلی او د راتلونکي رول په اړه ورسره خبرې کړې دي. د ناټو سرمنشیوي په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 14,000 ته زیات شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د هوا د خرابوالي له امله ونه شو کولی چې د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ له غیر پوځي سیمې ناڅاپي کتنه وکړي. دا اسلامی جمعیت ویان د ازادۍ رادیو ته تایید کړه چې د دې حزب د مشرتابه د شورا یو هیئت د بلخ د والی عطا محمد نور سره کتلی او د دې راتلونکي رول په اړه ورسره خبرې کړي. د اسلامی جمعیت ویان واقف حکیمي وروسته لاغې دا څرګندونه کوي چې په حکومت کې وي باوري سرچینې ازادۍ رادیو ته وویل ډېر زر به د بلخ د والی عطا محمد نور د راتلونکي په اړه پریکړه وشي. دا اسلامی جمعیت ویاند واقف حکیمی ازادۍ رادیو ته وویل په دې اړه چې ښاغلی نور به په راتلونکي کې څه رول لوبوي باسونه شوي او دا باسونه تر اوسه نهایي شوي نه دي. ښاغلی حکیمی وویل باس له دندې څخه د نوموړي پر لرې کېدو نه دی بلکې باس پر دې دی چې ښاغلی نور به راتلونکي کې کوم رول لري او اوس کومه پرېکړه وشي. د ملي یووالي په حکومت کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادۍ رادیو ته وویل د ښاغلي عطا د ځایناستي په اړه له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره بحثونه شوي دي. په اجرایي ریاست کې هم یوې سرچینې دا خبر تایید کړی دی. د ناټو سرمنشیوي په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 14,000 ته زیات شي. ین ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې یو کانفرنس ته وویل
دا مهال مو په افغانستان کې د پوځیانو شمیر 13,000 ته رسیږي چې نوی شمیر به یې شاوخوا 14,000 وي. دوی به په ځانګړي ډول د افغانستان د خاصو عملیاتو ځواکونه روزي، مرسته به یې کوي او سلام مشوره به ورکوي. دغه خاص ځواکونه د ترورستانو او طالبانو په وړاندې په جګړه کې مهم ثابت شوي. موږ به یې په هوایي ځواک سره مرسته کوو.
د ناټو دفاع وزیران به نن چهارشنبه او سبا د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان قواو پر تجهیز، تمویل او همکاریو خپلو کې خبرې وکړي. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي په خروار ولسوالۍ کې تر پوځي عملیاتو وروسته امنیتي وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. په دې نام نه ولسوالۍ کې د خیبر په نوم پیل شوي ګډ پوځي عملیات تېر اونۍ پای ته ورسېدل. د لوګر د امنیې قمندانۍ ویان شاهپور احمدزي پرون ازادۍ رادیو ته وویل
فضل د خدای دا اوس په خروار ولسوالۍ کې امنیت برقرار دی. امنیتي ځواکونه په پراخه توګه تګ راتګ کوي. خپل ولس هم راضي دی د امنیتي ځواکونو څخه.
د لوګر د امنیې قمندانۍ ویان وایي په خروار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 14 وسلوال مخالفان وژل شوي چې په هغوی کې د څرخ ولسوالۍ لپاره د وسلوالو تشپنوم برحال ولسوال هم شامل دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د خرابې هوا له امله ونه شو کولی چې د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ له غیر پوځي سیمې ناڅاپي کتنه وکړي. ولسمشر ترامپ نن سهار وختي په سیول کې له خپل هوټل څخه ینګون سن پوځي اډې ته ولاړ خو په هوا کې د لړې له امله هلیکوپټر بیرته ستون شو. د امریکا ولسمشران چې کله هم جنوبي کوریا ته سفر کوي نو له دې سیمې چیرته چې د دواړو کوریاګانو سرحدي سرتیري یو بل ته مخامخ ولاړ دي کتنه کوي. تر دې مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفاع وزیر جیمز ماتیس له دې سیمې کتنه کړې وه او سپینې ماڼۍ هم ویلي وو چې ولسمشر ټرمپ به دغلته ولاړ نه شي. خو د سپینې ماڼۍ ویاند وویل چې له بیا غور وروسته د جنوبي کوریا ولسمشر موافقه وکړه چې له ټرمپ سره یو ځای د دواړو کوریاګانو ترمنځ دې سرحدي سیمې ته ولاړ شي چې د سارا سندر په وینا تاریخي شیبه وه. امریکا له ملګرو ملتونو وغوښتل چې ایران د یمن حوثي اخیانو ته د هغه توغندیو د لیږد له امله مسؤول وګڼي چې سعودي عربستان پر خاوره لګېدلې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی د سې شنبې په ورځ وویل د ریاض لخوا د ورکړل شو اسنادو نه ښکاره کېږي هغه توغندي چې په تېره جولای میاشت کې د حوثي اخیانو لخوا پر سعودي ویشتل شوي وو ایراني ساخت قیام مزایل دي چې د یمن تر جګړې مخکې په دې هیواد کې موجود نه و. نیکی هیلی وویل پر سعودي د تېرې یک شنبې په ورځ لګېدلی توغندی هم ښایي د ایران ساخت وي. د یمن د حوثي اخیانو لخوا پر سعودي د مزایل دا وروستۍ حملې د ریاض او تهران ترمنځ موجود کړکېچ زیات کړی. د امریکا استازی ویلي ایران حوثي اخیانو ته د توغندیو او نورو وسلو په ورکولو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړو سرغړونه کړې ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د امریکا د ولسمشر او نورو مقاماتو تایید آ چې ویلي له ایران سره د اټومي موافقې د عملي کولو په برخه کې دا اداره کمزورې عمل کوي رد کړه. یوکی امانو پرون په واشنگټن کې وویل ځینې خلک داسې ګمان کوي چې زموږ د څارنې تاییدي فعالیتونه کمزوري دي، د هغه په وینا دا سمه نه ده. نوموړي ویل موږ د ایران د هغه ټولو مواقعو ته داخل شوي یو، کومو ته چې موږ اړتیا لرو او له پلټنو دا لړۍ به دوام وکړي. د امریکا ولسمشر تیره میاشت د ایران د اټومي موافقې په اړه وویل د ده لخوا د دې موافقې د نه تایید یو دلیل له دې موافقې څخه کمزوري څارنه ده. خو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یوکی امانو وایي د دې موافقې د عملي کېدو په اړه د امریکا په اندېښنه کې مبالغه شوې ده. دا و تر دې مهاله خبرونه.
تاسی ازادي رادیو ته واژیست. په دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې نن د ناټو په مقر کې چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی، دغه تړون د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. افغانستان هم په اجنډا کې شامل دی. یو غیر دولتي اداره وایي په افغانستان کې 40% خلک له لوږې سره مخامخ دي. د امریکا پرمختیایي اداره د درسي کتابونو د چاپ دویم پړاو پیلوي. دا هم اوري چې د کندهار په دریو ولسوالیو کې ښوونځي دي فعال.
موږ اوس هم درې ولسوالۍ په مطلق باندې موږ هلته د معرف سیستم و په ټفه لکه ریګستان شوراباک غورک کې هم پرسونل یې دلته په مرکز کې خدمتي دي.
په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خپرو. د کابل چپرسپانه ته هم کتنه کوو. د مخکښو ښځو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. نن د ناټو په مقر کې چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی، دغه تړون د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. افغانستان به هم د دې غونډې په اجنډا کې شامل موضوع وي. احمد شیبر په بروکسل کې دی له نور تفصیل سره. شیبر صاحب سهار په خیر. د نن ورځې اجنډا څه ده؟ پر کومو مسایلو خبرې کیږي؟
صالح صاحب مننه. د نن ورځې له اجنډا سره سم ټاکل شوې ده چې د ناټو عمومي منشي د بروکسل په وخت 12:30 بجې چې په کابل کې د ماسپښین 3 بجې کې چې خبري وکړي، او تمه ده چې ینس ستولتنبرګ به د شمالي کوریا د اټومي لانجې او د ناټو په قومندۍ کې دننه ځینو تغیراتو ته پرې خبرو کې اشاره وکړي. مثلا ناټو غواړي چې د امریکا او اروپا ترمنځ په سمندر کې د خپلو ځواکونو لپاره یو نوی قومانده رامنځته کړي، او همداراز د اروپا لپاره د ځواکونو د نظم لپاره ناټو غواړي چې یو قومانده جوړ کړي. خو صالح صاحب، طبیعي ده چې د افغانستان مسلې ته چې د دې دوه ورځنۍ غونډې د اجنډا یو بنیادي مسله ده اشاره وکړي. البته د نن ورځې بله مهمه غونډه بیا د ستولتنبرګ تر خبرو نږدې 2 ساعته وروسته ده چې په هغې کې د ناټو دفاع وزیران پر اټومي موضوعاتو خبرې کوي. پرون د ناټو عمومي منشي وویل چې شمالي کوریا د نړۍ لپاره یو ګواښ رامنځته کړی، او نړیوالې باید مخه ونیسي چې د ده په وینا ناټو په خپله هم د دې تهدید مخنیوي شي. صالح صاحب،
بل شي بار صاحب، مخکې به د اوکراین موضوع ډیره ګرمه وه. تاسو د شمالي کوریا یادونه وکړه، د غرض د نورو هیوادونو د افغانستان پر موضوع به کله په دې غونډه کې تمرکز کیږي؟
د اوکراین مسله تاسو یاد کړه. البته د نننۍ اجنډا چې خبريالانو ترلاسه کړې ده، په دې کې د اوکراین مسله نه ده یاد شوې، او د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې دوهم ورځ یعنی سبا افغانستان ته بیل شوې ده. په دې غونډه کې به د ناټو د دفاع وزیرانو ترڅنګ په افغانستان کې د غوڅ ناتر د ماموریت د غړو هیوادو دفاع وزیران هم ګډون وکړي، او د افغانستان د پلاوی مشي په پری غونډه کې د ملي دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي کوي. په بروکسل کې د ناټو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په سبانه غونډه کې به د دې خبرې پر جزئیاتو بحث وشي چې ناټو غواړي 3000 نور سفیر افغانستان ته واستوي، او په دغو عسکرو کې 2200 امریکایي او 800 د نورو هیوادو دي. او د ناټو دغه مقام چې ازادي راډیو ته دا خبره کړې ده، دا هم ویل چې دغه شمیره د تغییر په حال کې ده. د سبانه غونډه کې به دا معلومه شي چې څومره پوځیان کوم هیواد لیږي افغانستان ته، او د څومره عسکرو د لیږلو ژمنه کوي. البته ینس ستولتنبرګ ویل چې د دغو پوځیانو د استولو مدت 2 میاشتې په بر کې نیسي. صالح
ډیره مننه. احمد شیبر وو په بروکسل کې ومردل چې په بروکسل کې د ناټو په مقر کې د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي چې افغانستان به هم په اجنډا کې شامله موضوع وي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په افغانستان کې د لوږې ختمولو د ارزونې ستراتیژیک خپلواک کمیټه وایي د دغه هیواد 40% خلک له لوږې سره مخامخ دي. د دې کمیټې مشر وایي د دې ستونزې د ختمولو لپاره باید ټولو دولتي او نړیوال بنسټونه هڅې وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د لوږې د ختمولو د ارزونې ستراتیژیک خپلواک کمیټه وایي تر 2013 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې د لوږې ختمول د ملګرو ملتو په ولسګونو هدفونو کې شامل دی، او له همدې امله دوی د افغانستان په 40 ولایتونو کې یو ستراتیژیک ارزونه ترسره کړه. د دغه کمیټې مسؤل هدایت امین ارسلا د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه ستراتیژیک ارزونه د ملي او نړیوالو بنسټونو په مرسته ترسره شوې او په کار ده چې د موندنو په اړه ګامونه پورته شي.
ټیم کاري ما با حکومت افغانستان، وزارتخانه های مختلف،
زموږ کاري ډلې له افغان حکومت، وزارتونو، خصوصي سکتور، نړیوالې ټولنې او نړیوالو موسسو سره یو ځای یو عمومي مطالعه وکړه چې په افغانستان کې د لوږې وضعیت څنګه دی او څنګه کولای شو دغه لوږه ختم کړو. موږ په هغې لوږې تمرکز وکړ چې فیصدي له 15 تر 30 پورې ده.
د دغه کمیټې د معلوماتو له مخې د ارزونې دغه ستراتیژیک پروګرام یو کال مخکې د ملګرو ملتو د سازمان په نوښت پیل شوی چې د خوړو د خوندیتوب اوسنی وضعیت پکې ارزول شوی دی. د لوږې ختمول د ملګرو ملتو د ولسګونو هدفونو د تلپاتې پراختیا پروګرام SDG 2 دوهم پروګرام دی چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ لپاره اعلان شو. د لوږې د ختمولو د ارزونې د ستراتیژیک خپلواکې کمیټې د غړو په ناسته کې د ولسمشر سلاکاره فرخونده زهرا نادری، د کرنې او مالدارۍ سرپرست وزیر، د عامې روغتیا د وزارت مرستیال، د سوداګرۍ او صنایعو، د خونې او د خوړو د نړیوال سازمان استازي حاضر وو. دغه کمیټې سپارښتنه وکړه چې د لوږې د ختمولو موضوع دې په لومړیتوبونو کې ځای شي، د بیلابیلو ادارو ترمنځ د همغږي رامنځته، عواید د زیات او له بېوزلۍ سره د مبارزه تیزه شي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وویل د هیواد په 40 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي، خو هڅې کوو چې دغه کچه راټیټه کړو. د آسیا لپاره د خوړو د نړیوال سازمان استازي د ماشومانو د خوارځواکۍ او د لوږې په ختمولو ټینګار وکړ او ډاډ یې ورکړ چې په دې برخه کې به له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د ولسمشر سلاکار او د دغې کمیټې غړي فرخونده زهرا نادری د لوږې او د ماشومانو د خوارځواکۍ د لاملونو په اړه وویل.
مثل که پیشارم گفته شد که 40% هم انوز هم یک آمار خیلی بلند
دی بوبل سرنگ چه مخکی بوبل شول 40% وست هم لوارش میره و جدی موضوع ده. یو دلیل چه منگ و نتوانیدو اگه ده پروگرامونو ده همغگی نشتواله ده. زخوا خیگم چه پده برخه که حسی بینم
داشتها را در بخش های مختلف میبینم.
در زمان پداسی حال کی کیگی چه مخکی لده ده کرن و مالداره وزارت ویلو چه وز ده افغانستان 40% خلق ده بیوزلی ترکر خلان ده جوان کوي. د لوږې د ختمولو د ارزونې ستراتیژیک خپلواک کمیټه وایي له لوږې سره مبارزه په دې برخه کې راتلونکې پانګونه او د لوږې د ختمولو د پروګرام بیا کتنه به مرسته وکړي چې د افغانستان ټول خلک کافي خوړو ته لاسرسی ولري.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه کې د افغانستان مسایله ته وروسته بیا کتنه کوو. اوس یو نړیواله مسأله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې ایران په یمن کې حوثي ملیشیا ځواکونو ته د هغو میزایلو د ورکولو د ادعا له کبله چې پر سعودي عربستان یې توغولي مسؤل وګڼل سي. په یمن کې په روان 3 کورنی جنگ کې سعودي عربستان د یمن د حکومت ملاتړ کوي او ایران د یمن د حکومت د مخالفو ملیشیا ځواکونو په ملاتړ تورن دی. دې مسئلې ته فرشته جلالزی کتنه کړې. په سټوډیو کې راسره د فرشته جانې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی ملګرو ملتونو ته دقیقا د ایران په اړه څه ویلی دي؟
و سالی صاحب ستړی مسی اوریدونکو ستړی مسی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون وویل چې سعودي عربستان داسې معلومات پورته وړاندې کړي چې څرګندوي چې حتی د جولای په میاشت کې یو ورتوغول شوی توغندی د ایران سخت قیام راکټ و. نیکی هیلی ویلي داسې توغندي د جګړې تر پیل مخکې په یمن کې نه و لیدل شوي. هغې پر ملګرو ملتونو ټینګار وکړ چې یو بلستیک میزایل چې د شنبې په ورځ له یمنه د سعودي عربستان پلازمینې ریاد ته وروتوغول شو او په فضا کې خونسا سو شاید د ایران سخت و. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر څرګنده کړه چې د ایران ګارد سپاه پاسداران انقلاب په یمن کې شیعه حوثي ملیشو ته د وسلو ورکولو سره د ملګرو ملتونو د سازمان پر دوو پریکړه لیکونو تیری کړی دی. یو پریکړه لیک د هغې په وینا پر ایران بندیز لګوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تایید پرته هیچا ته وسلې نشي ورکولی، او دوهم پریکړه لیک پر ایران بندیز لګوي چې د حوثي ملیشاو مشرانو ته وسلې ورکړي. نیکی هیلی وویل، موږ ملګري ملتونه او خپل نړیوال شریکان هڅوو چې ضروري اقدام وکړي څو د ایران رژیم د دې تخطیو له امله مسؤول وګڼل سي. د امریکا متحده ایالات تعهد لري چې د بېثباتۍ خورولو لپاره د ایران کارونه وګڼي، او هیڅکله به پر نړیوالو قوانینو د ایران د رژیم د تیری پر داسې جدي سرغړونو سترګې پټې نه کړي. خو ایران چې په زغرده په یمن کې د حوثي ملیشو ملاتړ کوي، او د ایران حوثیانو ته د حوثیانو ملیشو ته د وسلو ورکولو ادارت کړې ده. د ایران دفاع وزارت او د ګارد سپای پاسداران انقلاب چارواکو دواړو پرون د سعودي عرب او امریکا تورونه رد کړل. د سعودي عرب د خبري رسنیو په حواله د ملګرو ملتونو په سازمان کې د نیکی هیلي تر خبرو مخکې د سعودي عرب ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پر ایران تور پورې کړ چې په یمن کې حوثي ملیشو ته وسلې ورکړي، چې د شاهزاده سلمان په وینا دا کار د ایران د رژیم له لوري پوځي مخامخ تشدد دی او یو جګړه ییز عمل حتی ګڼل کېدلی شي.
مری فرشتدانی پر سعودی عربستان د یمن د حوثي ملیشه ځواکونو تر راکټي حمله وروسته د تهران او ریاض روابط چې مخکې هم چندان شنه و اوس څنګه دي؟
سالی صاحب، دغه خبر ته براسو تر مخ کې باید وایم چې د سعودی عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حکومت په ملاتړ هوایی عملیات لري، پر ریاض د شنبه په ورځ د بلستیک مزایل تر حمله وروسته پر هغو سیمو باندې د محاصرې کړۍ تنګه کړې ده چې هلته حوثیان میشتي. په مقابل کې حوثیانو خبرداری ورکړی چې دوی به یوازې پر سعودي عربستان نه، بلکې د متحده عربي اماراتو چې هغه هم د سعودي په مشرۍ په ائتلاف کې غړی دی، پر بندرونو حملې وکړي. ریاض د جمعې په ورځ وویل چې د دوی پر خاوره د حوثیانو له لوري حمله یو جګړه ییز عمل دی. په د سعودي عربستان له لوري پر ایران د تورونو له اعلان سره تهران پر سعودي عربستان د جنګي جنایتونو د ترسره کولو تور پورې کړ. د دواړو ترمنځ رابط ډیر نازک سوی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف یمن ته ځمکنۍ سمندري او هوایي لارې بندې کړې. ائتلاف وویل چې د مرستندویو ډلو کار به په پام کې ونیول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وویل چې حوثیانو په خپلواک ډول او د سعودي عربستان له لوري د جنګي جنایتونو په ځواب کې پر ریاض راکټي حمله کړې ده.
ډیره مننه فرشته جلال زی. ومردل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې ایران په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو ته د هغو میزایلو د ورکولو د ادعاو له کبله چې پر سعودي عربستان یې توغولي مسؤول وګڼل سي. اوس مرضی احمد زی اقتصادي خبرونه لولي.
په کابل کې د ښځو د مهارتونو په دوه ورځني نندارتون کې د ښځو لسګونه ډوله لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د نندارتونونو عمومي مدیر نسیمې اختر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان ښځو لاسي صنایع په څه باندې 500 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. اغلی اختر وایي دغه نندارتون د افغان ښځو د اقتصاد د غوړېدو په هدف پرانیستل شوی. نوموړي وایي چې دغه نندارتون هدف د ښځو لاسي صنایعو ته بازار موندل نه او د سوداګرۍ او صنعت برخې ته د سوداګرو ښځو هڅونه ده. دغه نندارتون د ښځو چارو وزارت او د بابرشا سنټر خصوصي شرکت په مالی مرسته پرانیستل شوی. په ننګرهار کې د زیتونو فابریکه په ورځ کې 12 ټنه زیتون تولیدوي. د ننګرهار د کانال رئیس غلام حضرت عبدالرحیم زینن آزادی راډیو ته ویل چې په دغه فابریکه کې زیتون له تولید وروسته پروسس او بیا د خرڅلاو لپاره بیلابیل ولایتونو ته لیږدول کیږي. ښاغلی عبدالرحیم زی وایي که چیرې په راتلونکي کال کې دوی ته ډیره بودیجه ورکړل شي، نو د زیتون تولید به 100 برابره زیات کړي. په ننګرهار کې زیتون له بڼوالو څخه پیرل کیږي چې له دې سره د کروندګرو اقتصادي وضع هم ښه شوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1280 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1280 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 1080 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول او ډیزل دواړه په 1280 افغانۍ پلورل کیږي، او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1080 افغانۍ او 1580 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانی او 520 پوله سر ایرانی تمن ولس افغانی او 10 پوله او زر پاکستانی کلدار شپک سوات د افغانی د اقتصادي خبرنو پای
تاسیه زدی رادیو ته ورجاس د امریکا پرمختیایي اداره د درسي کتابونو د چاپ دویم پړاو پیلوي وصل وسال نور حال راکوي
د امریکا د متحده ایالاتونو نړیواله پرختیایي اداره د افغانستان د پوهنې وزارت لاري د 15 میلیون امریکایي ډالرو پر ارزښت د 115 میلیون تعلیمي کتابونو د چاپ ویش لړۍ پیلوي په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت ځنګړي شرز دفیر هوګو لورنس د سه‌شنبه پورس په کابل کې په ډېره جوړو شو مراسمو ته ویل چې یاد پروژه به د افغانستان پوهنیز بهیر د پیاوړتیا او معیار کې دوسر ډېره مرسته وکړي د دې پروژې هدف د 115 میلیون درسي او لارښود کتابونو چاپ ویش دی چې 15 میلیون ډالر لګښت پرې راځي که دغه پروژه په ښه توګه پلی شي نو پوهنیز کیفیت کې به د پام وړ بدلون راشي ښاغلی لورنس داشن وویل په افغانستان کې د پوهنې کمیت کې د پام وړ بدلون راغلی خو د کیفیت په برخه کې یې لا ډېر نور کار ته اړتیا لیدل کیږي دغه پروژه د کتابونو د چاپ ویش د هغې پروژې د دوام برخه ده چې لومړی پړاو یې له 2011 میلادي کال نه تر 2018 میلادي کال پورې د افغانستان د حکومت او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا په پښتو دري او انګلیسي ژبه د ښوونځیو د کتابونو د چاپ ویش په هدف ترسره شوی و او ټاکل شوی چې دوم پړاو یې په 2013 میلادي کال کې پیل او تر 2019 میلادي کال پورې بشپړ شي د دغه پروژې له لارې به د لومړي ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کوونکو لپاره درسي کتابونه او د ښوونکو لپاره ځانګړي لارښود کتابونه چاپ او وویشل شي دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې د کتابونو د چاپ او ویش په پروسه کې د خنډ او ځنډ ترڅنګ د مالي فساد له امله هم تل انتقادونه شوي په ورته وخت کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د زده کوونکو ښوونکو لپاره د درسي او لارښود کتابونو د چاپ او ویش دغه پروژه په هیواد کې د معیاري زده کړو لپاره مهمه وبلله او په پلیکیدای ټینګار وکړ خغلی عبدالله د امریکا متحده ایالاتونو له دغه همکاري مننه وکړه او دای په افغانستان کې د باکیفیت زده کړو لپاره یو بنسټیز ګام وباله دوی دا یو ډیر مهم ګام دی د دې پروژې لپاره به موږ کولای شو چې د پوهنې په برخه کې ستونزې پنهخه او مخنیوي وکړو د پوهنې په برخه کې تر ټولو لوی ستونزه د کتابونو د کمښت مسله ده بلخوا د پوهنې د برخې یو شمېر متخصصین په هیواد کې د پوهنیز بهیر په خکې دا ټینګار کوي او له حکومت نه غواړي چې دغه پروژه په پوره شفافیت سره پلی او با کیفیت او معیاري کتابونه زده کوونکو ته په واک کې ورکړي واصل وصال ازادي رادیو کابل
بل تعلیمي مسله دا ده چې په کندهار کې لا هم درې ولسوالۍ هیڅ ښوونځی نه لري صادق رښتینی او نور تفصیل
د کندهار د پوهنې رئیس انجینر عبدالقادر پیوستون وایي د نام نوی او د امکاناتو د نشتون له امله د کندهار د ولسوالۍ څخه په درو غورک شورابک افغانستان کې د پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی او هیڅ ښوونځی وجود نه لري
موږ اوس هم درې ولسوالۍ په مطلق باندې موږ هلته د معرف سیستم په ټپه لکه ریګستان شورابک غورک کې پرسونل یې دلته په مرکز کې خدمتي دی او حتی په خاکریز کې په دې نږدې وختو کې زموږ یو څو مکاتب د ځینو ستونزو یا نامنۍ له امله څخه بند شوي دي چې بیرته اوس کار شروع دی او پرون یې ماته دغه راورسېدی چې موږ یې بیرته خلاصوو نور په ټولو ولسوالۍ کې فعالیت شروع دی
د پوهنې رئیس وایي سږکال یې د 1350 بندو ښوونځیو له جملې څخه د 24 ښوونځیو د بیا پرانیستلو هوډ درلود چې تر اوسه د ښوونځي چې څلورې مدرسې دي پرانیستل شوي او د پاتې ولس نورو ښوونځیو پر پرانیستل کېدو کار کوي د پیوستون په خبره پر روان کال کې 5404 بیا نوي زده کوونکي ښوونځیو ته شامل شوي چې 15000 انجونی دي
خوشبختانه شش کال موږ په تعلیمي کال په لومړی ورځ باندې 15000 ټارګټ ټاکلی و چې موږ به جدي شمول کوو ولې دا تعداد 15400 تر اوسه پورې جدي شمول شوی دی چې دا هغه جملې څخه 15000 په شاوخوا کې انجونی دي
پیوستون وایي سږ کال د شپږو ښوونځیو لپاره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د ودانیو د جوړولو او دغه راز د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت د 40 ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړي د پوهنې ریاست چارواکي وایي سږ کال به د لومړي ځل لپاره د کندهار له دوو ولسوالیو ډنډ او دامان څخه په زیات شمېر نجونې له دوو لسمو ټولګیو فارغه سي دا مهال د کندهار په ټولو ښوونځیو کې د 300000 په شاوخوا کې زده کوونکو ته د 4800 ښوونکو لخوا زده کړې ورکول کیږي
او سم حدیث پردیس د کابل چاپ رسپانو تا کتنه کبی
د کابل چاپ نننی او رسپانو تر ډیره پر شمشاد رادیو ټلویزیون د پرونی بریټ پاړه مطالب خبره کړی دی د ویسا خپلواک او رسپانې پر شمشاد د وحشتونو چاپولې ورغله تر عنوان لاندې په سر مقاله کې ویلي چې پر شمشاد بریټ نه یوازې د بیان پر ازادۍ بریټ دی بلکې دا پر انساني ارزښتونو بریټ دی چې په هیڅ دین او هیڅ قانون کې جواز نه لري د سر مقاله لیکونکي په خبره دا چې داعش پر جماعتونو او رسنیو بریډونه کوي په خپل داخلي چې د داعش په نوم دغه ډول بریډونه د لوی خلکې دارو او له هغوی سره د تړلو ډلو کار دی میډیا ارمان رسپانې هم پر شمشاد ټلویزیون حمله د رسنیو پر کورنۍ حمله د تر عنوان لاندې لیکلي چې که څه هم ترورستان پرون خپلو شومو هدفونو ته ونه رسېدل خو یو ځل بیا یې دا ثابته کړه چې دوی هیڅ ډول انساني او اسلامي اصولو ته پابند نه دي سرمقاله لیکونکی وړاندې کاږي چې پر ملکي ځایونو چې بېګنا او عام وګړي پکې کار کوي حملې جنګي جنایت دی چې پرون ترورستانو دا ډول حمله پر شمشاد ټلویزیون وکړه د مسیر رسپانې هم پر شمشاد ټلویزیون برید د افغان غک نشي بندولی تر لاندې په سر مقاله کې د پښتنو مطرح کړي چې پر شمشاد ټلویزیون د بریټ تر شا څوک دی او هدف یې څه دی ورسپړنه وړاندې لیکي چې داعش د استخباراتي شبکو د وحشیانه اعمالو لپاره یو لاس پاک دی که څه هم داعش له سره پروژه ده خو اوس چې کله هم له ټولو انساني ارزښتونو لرې پیچلې استخباراتي حملې کېږي نو استخبارات د ذهنیت اړولو لپاره داعش کاروي او هغوی پراخلي او د هیواد دولتي ورسپړنې هم دښمن د رسنیو خبریالانو ارادې نشي کمزوري کولای تر عنوان لاندې په مقاله کې دارک هغه اعلامیه راخیستې چې په همدې اړه یې خبره کړې ده دارک په خبر پاڼه کې راغلی چې د بیان ازادي چې د اساسي قانون لوی ارزښت او د حکومت له مهمو لاسته راوړنو څخه ده دا ډول جنایتکارانه بریدونو په ترسره کې دوی څوک نشي محدود کولای
دولس بجې او اوش دقیقې شوې
ستاسو له پیغامونو
ہلو السلام علیکم زدیر اردو تا سلام ویم بعد سلام از ما دا آمی رختیا سخه دا گوشتنه ده چی آمی رختیا وزارت دا مندو دا مرونو اصلی علت نفنه شکی اصلی مندی چی مری دا وینی دا نموجودیت چی زین جر نو غرور سیزی دی وجی سم مری دیر هسپتالونه کی دا هسپتال کارگران دیر بغوری کی دا وینی جر مریض ته وینه جر نه رسوي نو عام د اولادت په وخت کې وینه د ښځې څخه ډېره ولاړه شي او ډېرې منجې د وینې د کمښت د وجې سه مري په دې کې د وینې بانګونه بیخي ډېر کمزورې دي نو زما د عام روغتیا وزارت څخه دا هیله ده چې د مندو د اولادت په وخت کې باید وینه پر وخت ورسیږي د افغانستان د عامو ولس ته ډېر غټ خدمت دی مننه ازادي راډیو
السلام علیکم زنی مطلع د غزنین ولایت اجرستان له ولسوالۍ اوسیدونکی یم زمونږ د اجرستان په ولسوالۍ کې صحي کلینیکونه په ډېر کم تعداد شتون لري زمونږ ولسوالۍ چې د غزنی د مرکز ولایت څخه ډېره لیرې پرته ولسوالۍ ده او په زمونږ کې موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو نو موږ د وزارت صحت عامې څخه دا هیله ده چې زمونږ دپاره یو ښه مجهز کلینیک چې ښه ام ډي ډاکتران او جراح ډاکټر په کې وي منظور سی پدرانه مانا السلام علیکم
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ زقای محمد رسول الله نیرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکه اشکو د سربند کړي نه پتامات کیم زه د ازادۍ رادیو د لارې نه د افغانستان حکومت او تمام ولسونو ته سلامونه ونې کې هلې وړاندې کوم پس د سلامه دا غوښتنه لرم د پارلمان څخه چې د الکترونیکی تذکرې چې د برېښنایي تذکرو په نامه باندې یادیږي د هغې په جوړېدو سره د ولسونو په زړونو کې یو نوې هیلې راټوکېدلې وې خو بدبختانه چې پارلمان د خاورو سره خاورې کړلې ځکه چې دوی په نه د حکومت سره او نه د ولسونو سره همغږي نه لري نو دا ولس هم یو قسم خاورې راړول دي نو د پارلمان څخه غواړم چې د ولسونو سره او هم د جمهور سره همغږي اوسي دا به د افغانستان د جوړېدو دپاره یوه نوې تګلاره وي والسلام علیکم
د چرنو لمخې اوږده فضایي سفرونه د انسان پر مغزو فشار راولي نور تفصيل عصمت ساروان ناوري
چیرنې شي چې اوږده فضایي سفرونه د انسان پر مغزو فشار راوړي د امریکا په نیو انګلند کې په دې اړه په شویو چیرنو کې ثابته شوې چې په فضا کې ډیر وخت پاتې کېدل یا اوږده فضایي سفرونه پر مغزو فشار راوړي چیرونکو فضا ته تر روانېدو مخکې او وروسته د فضانوردانو د مغزو ام آر آی معاینه وکړه په سکن کې ښکاره شو چې له اوږده فضایي ماموریت وروسته د ډیرو فضانوردانو په مازغو کې تغییر راغلی دی. د فلوریدا پوهنتون پروفیسر ریچل سیډر په دې اړه وایي داسې ښکاري چې په مازغو کې سیری پاسپینل مایع زیاتیږي او د کپری په پاسنۍ برخه کې بدلون راځي. د دې مایع زیاتېدا سبب کیږي چې پر مازغو فشار راشي او د مازغو لپاره ځای کم شي. دوی په عین حال کې وایي چې باید زیاته څېړنه وشي چې آیا دا تغییر د اوږد وخت لپاره دی او که ژر بیرته عادي حالت ته راګرځي.
له دې سره دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناورو.
دا اسلامي جمعیت وایي اندازه د رادیو ته تایید کړی چې د دې حزب د مشرتابه د شورا یو هیئت د بلخ د والی عطا محمد نور سره کتلی او د راتلونکي پاړه ورسره خبرې شوې دي. د اسلامي جمعیت وایان واقف حکیمي ورسره هغه د سرګندونې وکړي چې په حکومت کې وي باوري سرچینې ازادي رادیو ته وویل ډیر زر به د بلخ د والی عطا محمد نور د راتلونکي پاړه پریکړه وشي. د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 14,000 ته زیات شي. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي په خروار ولسوالۍ کې تر پوځي عملیاتو وروسته امنیتي وضعیت د عاد کېدو په حال کې دی. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر د امریکا د ولسمشر او نورو چارواکو دا چې ویل ایران سره د اټومي موافقې د عملي کولو په برخه کې دا اداره کمزورې عمل کوي رات کړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د خرابې هوا له کبله ونه شو کولای د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ لا غیر پوزی سیمې څخه کتنه وکړي او امریکا له ملګرو ملتونو وغوښتل چې ایران د یمن حوثی اغیانو ته د هغه توغندیو د ورکول لامل مسؤل وګڼي شي په سعودي عربستان توغول شوی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدل دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس دې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونی په پاتې 8 دقیقو کې د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي چې یوسف خان زدرانی وړاندې کوي.
مخکخي خزي
د ازادي راډیو درنو اوردونکو سلامونه په دې هیله چې روغ او جوړ وي د مخکې خزې د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه چې نن یې تاسو تکرار بڼاوري ل دې وړاندې د دوشنبه په ورځ په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده. د مخکې خزې د دې اونۍ په خبرونه کې مولا ظریف غفاری سره آشنا کوو، هغه میرمن چې د افغان خزو د پرمختګ او لاسنیوي په خاطر د ای پی ډبلیو په نوم دیو بنسټ مشري کوي، ترڅنګ د میدان وردګو په ولایت کې د پیغلا اف ام په نوم راډیو لري چې د یاد ولایت په څنګ کې پروتو نور ولایتونو کې هم نشرات کوي. اغلی غفاری د میدان وردګ ولایت څخه د ځوانانو د پارلمان استازیتوب هم کوي او تر څنګ لوی او واړه نور کارونه. دا اغلی غفاری د کارونو سره د لاشنیب خاطر دا واټن لا نور نه وګدو بلکې خبرونه پیله. اغلی غفاری زمون خبرون ته ډیر زیات بخیر راغلی ستړي مشي.
ډیر زیات مننه. السلام علیکم تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته او ټولو مینوالو ته د خبرونه.
وعلیکم السلام، ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره یو ساس په فعالیتونو به مونږ اوریدونکو آشنا کوو. تاسو هغه فعالیتونه تاسو تر دې دمه کړی دي او لاڅ کول غواړي. اغلی غفاری تر همدې مې پیل کو، تاسو په کم عمر کې ماشاءالله تر ډیرو لوړو اهداف او څوکیو کارون رسیدلی. زده کړې مو تقریبا د ماسټری تر کچې کړې دي، اوس د ډاکټرا په کچې زده کړې کوي. څه هڅولې اصلا تاسو په ډول کورنۍ کې پیدا شوي چې کولای شي په دې عمر کې دې اهداف ته ورسیږي؟
ډیره زیاته مننه ظریفه غفاری د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ دوران خېلو کله اصلي اوسیدونکي، خو د شرایطو له کبله کابل ولایت کې پیدا شوم او همدلته مکتب می هم همدلته لوستی او بیا لوړې زده کړې لسانس او ماسری دواړه په هندوستان هیواد کې چې اوس مهال دکتورا هم د مغه هیواد نه کوم او دوهم سمستر زده کوم کې یم. د دې ترڅنګ زما مورجانا ډاکټره کریمه عثماني اوس مهال په یو شخصي کلینیک کې ډاکټره ده او دوی طب هم یعنی فارغ دوه کاله مخکې پانتون نشول. د دې ترڅنګ می پلار جان هم نظامی ډګروال دی او هم داسې نور کورنۍ غړي ټول خوشبختانه زه په یو روشن فکره کورنۍ کې په یو
تعلیم یافته ټول پاتې شوی. نو تاسو ته دا زمینه چې لسانس زده کړې یعنې دولسم څخه څوک فارغېږي نسبتا په کم عمر کې وي هغوی بیا مسافري کول بیا هندوستان غونې هېواد ته تلل دا جرأت چا درکړی و خپله مو غوښتل چې زده کړې باید په بهر کې وکړي که نه د کور لخوا هڅول کېده؟
هغه رښتیا خبره زه په دیارلس او درې اویاوم کال کې پیدا یم. زه اته اتیاوم کال کې مکتب نه فارغه شوم. ما دولس کاله مکتب په اتو کالو کې ووی. څلور کاله مې سوي امتحانونه ورک. نو پنځلس کلنه نوی تقریبا یو میاشت او دوه میاشت تیرو چې زه پنځلس کلن او پنځلس کال او دو میاشت وم چې زه مسافره شوم. نو مکتب نه فارغه شوم او بیا یو څه موده وروسته مسافره شوم. هغه هم د تحصیلات عالی محترم وزیر په فوق العاده امر باندې په بورس لاړم. زه ځای لریدم د خبرونې له لارې او همیشه یې کوم. خو بیا یو ځل بیا چې مورجانه مې دا خبرونه اوري او حتما یې اوري ان شاء الله د دې له لارې ورنه ډېره زیاته مننه وکړم. د زړه له تله ورنه مننه وکړم چې هغوی د دې سبب شول چې سره له دې چې ما ته ستونزمنه ښکارېده خو دوی دومره زیات توان او هغه سپورټ یې راکړل چې ما ته خپل کمی ټولې هېرې کړې او په ډېر ډاډه زړه ورته روانه شوه. هلته هم راته ستونزمن و خو چې کله هم مور سره مې غږېدم او د مور هیلې مې ته مې لیدلو د مور هغه ډاډ ته مې لیدو نو بیرته مې زړه اخیست او خوشبختانه پس له شپږو
که د همدې زده کړو په ډګر کې پاتې شو. تاسو د سیاست او سیاسي اقتصاد په برخه کې زده کړې کړې دي او دکترا هم غواړي په همدې سیاسي اقتصاد برخه کې واخلئ. دا برخه ولې
سیاست زما د خوخي وړ مضمون ل ډیر ماشومتوب نه پاتیو. ما ډیر هغه عمر کې چې زړه یم هم د اوس کور کې وینم نور ماشومان او نور ځوانان کوشش کوي چې نه دوی کوشش کوي چې تفریح پرونو سره هغه وسی کنه. خو زه په هغه عمر کې ما ډیر علاقه لرلو چې ګردی میزونه وینم او تاوده بحثونه نه خبر شم اخبار ولولم. نو بیا زما هیله هم دا و چې زه یو سیاسي مخکښه واوسم. بیا چې کله ما کانکور امتحان هم ورکړ ما حقوق پنځه انتخاب کړی او خوشبختانه ورته کامیاب هم شوم. یا همغې له لارې زه بورس ته لاړم. هلته چې لاړم هلته حقوق یو زمونږ هېواد د اسلامي کلتور او نظام او قانون او د هغوی حقوق هغه چې ووایي او دلته راشي نو داسې ښکاري لکه بېسواده چې وي. بیا همغه سبب شو چې ما د خپل مضمون مکمل چینج که تبدیل میکه او سیاسی علوم میویلی. بیا خوشبختانه اوس مهال ځوانان پارلمان اساسوب هم کوم. نو یعنی سوچ کوم سیاسی دیگر که یو لاسرارو
نو یا خو سیاست یو سیاسی اقتصاد دی. نو سیاسی اقتصاد که دی بیا
سیاسی اقتصاد زما د مورجانې د خوښي وړ مضمون و. هغه ویلې وې چې خو اول انتخاب یې لکه چې پخپله هم ډاکټره وه ما ته یې هم غوښتې طب ووایم خو طب زما نه خوښېده. له ماشومتوب نه زما علاقه ورسره نه وه او اقتصاد هم ما ته دومره هغه خوندور مضمون نه برېښېده.
خو کله
چې زه پوه شوم چې دیلي یونیورسټي کې دغه مضمون شته نو ما هم په همدې مضمون خپل مصري واخیست.
په افغانستان کې په دې برخه کې ممکن کم کسان وي ځکه که څوک زده کړې کې هم خارج کې بده برخې کړي ځکه دلته مونږ یوازې سیاست او حقوق لرو دوه برخې او سیاسي اقتصاد دا برخې نه تاسو عملا استفاده کولای شي کار مو کړی ترې.
بالکل ما په خود سه چې یعنی دواړه په اقتصاد چې دی سیاست یو رکن دی او هیڅ کله سیاست پرته له اقتصاد څوک نشي کولای. خو بیا د کار په ډګر کې یعنی زه کولای شم هم په اقتصادي برخه کې کار وکړم هم په سیاسي برخه کې. مثلا سیاسي برخه کې زما کار زما ځوانان پارلمان اساسوب دی او په اقتصادي برخه کې کار زما د پیغلی فم په نوم راډیو او هم داسې وینجو
هم دې اهدافو کار ته راځو. ستاسو زده کړې خو لا هم کوئ ممکن لا ډېرې وکړې اوس خو په دکترا کې لګیا بیا عملي استفاده ده. خو جالبه دا ده چې د زده کړو تر څنګ چې تاسو لا په کم عمر کې د پیدایش مو کال مو دیارلس سوه اته اویا ولوستو یعنې په غټ هدف ته رسېدلې. څنګه د یو بنسټ مشري کوئ چې هغه د افغان ښځو لاسنیوي او پرمختګ لپاره کار کوي کوم اهداف تعقیبوئ له دې لارې؟
بخښنه غواړم زه په دیارلس او دریاو یا هم کی پیدا یم نو دغه بنسرت هم زما یو هیله و چې زه ما همیشه ویلی چې حداقل د یو لس کورنۍ یو لاس نیوی وشم کړی په ژوند کې. نو زه ډاډه یم چې یعنی په ډیر آرام که مرګ هم راشي په ډیر آرام زړه به وي. خو او زما مورجانه ما ته یو ورځ هماسې کیناستلو ما ته یې غوښته وصیت وکړي. نو راته ووایي چې هر هغه ورځ چې یو کورنۍ داسې ووینم چې ووایي چې زما د نن ورځې آرام ژوند او یا هم د نن ورځې هوسا ژوند دا د ظریفي له برکته ده او یا هم ظریفي په کې لاس لرلو نو ما خپل شیدې در بخلي. نو همدا زما لوی ټارګټ شو او مې غوښته په همدې پسې کار وکړم او د خپل مور دغه غوښتنه پر ځای کړم. چې شروع مې د ماسري په دوره کې د ماسري دورې اول سمستر محصله وم چې دغه انجو بنسټ مې کیښود. په کابل کې فعالیت مې پیل کړ د دې انجو له لارې مونږ ځینې برنامې ولرلې. حتی په هندوستان هېواد کې ما برنامې لرلې لکه لنډ وخت کې د رخشانی په هغه باندې په موضوع باندې یو برنامه و هندوستان هېواد کې. دغه هېواد د کانګرس پارټي له همکارانو سره ډېر لوی برنامه و. نو همداسې نورې برنامې. خو ورو 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 چې کله زه مسدي هم تمام شو د دې لیواله شوم چې یو رسنیز بنسټ ولرم. بیا د دوستانو او خپلوانو په تشویق یعنی ما دا بنسټ میدان وردګو کې ورغولو. علت یې هم دا و چې هلته رسنیز ډګر هم ډېر ضعیف دی. دغه رادیو می جوړه که د دې رادیو لارې هم اوس کوشش کوم چې میرمنو ته کار وکړو او خدمت وکړو.
او ډیره مننه اوردونکو هم را سره اړیکه نیسي ستاسو له کارونو سره لږ ډیر حتما ناشنا شوي دي. بلې ستاسو اړیکه را سره وصل ده. وعلیکم السلام مهرباني.
زما دغه خورې څخه دا پوښتنه ده چې تر اوسه پورې څومره ښځې په ډګر کې کړې ده
زمینه برابره کړې. مننه ستاسو پوښتنې مونږ واخیستلې. بل اوریدونکي هم را سره شته. خپرونه ته په خیر راغلی. د مخکښ ښځې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. دا اونۍ مو ظریفه غفاري میلمانه ده. لطفا خبرې وکړئ.
بلې زه ګران صاحب توخی یم د زابل ولایت شاجي ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. په ټولو
وعلیکم السلام. مننه توخی صاحب تاسو ته هم نیک هیلې زموږ ورسیږي. مهرباني ستاسو څخه اورو.
مننه محترم میلمنې زخه دوی پوښتنې لرم. اوله پوښتنه مې دا ده چې تاسو د سیاست نو ډګر ته ځان چمتو کړی باندې کېږي ته څومره مطمئنه یې چې دا خو یو سنتي ملک ده او په دې کې نور داسې ګوندونه او داسې خلک شته چې هغه شاید ستاسې حقوق ستاسې په طبیعت باندې برابر نه کړي او بل ستاسې راډیو چې په میدان وردګو خپرونې کوي دا څنګه خپرونې کوي؟ آیا موسیقي خپروي؟ تعلیمي خپرونې دي؟ اسلامي خپرونې
ډېر مننه توخی صاحب. ولنه درته به ځوابونه او معلومات درکوي وړاندې په خپرونه کې را سره اوسئ. بل اوریدونکی هم را سره شته. خپرونې ته په خیر راغلی. ستړي مشئ.
محترم زغرون صاحب سلامونه او احترامات مو منه. درنې میلمنې ته هم سلامونه وړاندې کوم. فضل هدي وردګ یم.
وعلیکم السلام. وردګ صاحب مهرباني.
ژوندی اوسئ. واقعا ډېر یو دتکار ځای دی چې یو څوک موږ په جامعه کې لو دا اوس دا تاسو خپرونه تعقیبوله. خو چې د دې کوم خدمات چې په هوا کړي دي یو د وردګو خلکو ته یې کړي کومه رادیو چې په اصطلاح دغه خدمت یعنی دا واقعا د بېخي د نه منلو له ظلم نه پورته ډېره ډېره مننه ته کوم. واقعا د موږ د تاسې په جامعه کې شته دي خلک. نو واقعا زه د طبیعي هم بریالیتوب غواړم. خدای دې وکړي چې په ټولو چارو کې دا بریالی وي. مو دغه فولو پوښتنه ده چې دا په کوم څه شی ده او تحصیل یې دلته کړی که د افغانستانه بیرون؟
زه هم د قوم نه تېر شه معرفت یې وکړو. تحصیل په باره کې وویل چې په هندوستان کې زده کړې کړي او لا هم د دکترا زده کړې هلته کوي. یعنې زده کړې لا بشپړې نه دي. بله پوښتنه تبصره خو دې وکړه.
مهرباني.
کدی
غختل در ته بووی کنه زما په نظر دا غواړی او ملي چهره او سید ټول افغانستان لپاره فعالیتونه وکي که څه هم کارونه په میدان وردګو کې پیل کړي ډیره مننه وردګ صاحب ستاسو نظر او تبصره او پوښتنه وه بل اردن کې هم را سره شته خبرونه تب خیر راغلی ستړي مشي عصمت الله له دبی نه ډیر زیات خیر راغلی مسافر رور مهرباني مننه چې خبرونه اورې څه به ویل غواړي په خبرونه کې
ویل خو مهرمانو غفاري صاحب نه چې دي یعنی د نورو پیغلو لپاره کوم کار کړی دی چې هغه مخته ولي لکه ځان څنګه کړی ده او په خپلو مټو کوي کړی ده دغه نورو د پیغلو لپاره څه کار کړی ده او بله دا چې ونډه اخیستل غواړي او که نه
په سیاست کې برخه اخیستل غواړي سوال دې دا و ډېر مننه جواب به درته درکړي چې دا وړاندې څه کول غواړي په ژوند کې په دې اهداف به وغږېږو یو بل اوریدونکی هم په دې وخت کې اخلو بیا ستاسو ځوابونو ته راځوغلی زفاري غفاري خبرونه ته بخیر راغلی
سلامونه انیکې هیلې احترامات صدران صاحب تا ته او ستاسو د ناز او مینهناک پروډوسر بدله او بایدي ته او دا ستاسو درنې مېلمنې ته هیله کوم چې
ډېره مننه ځان معرفي کړه پوښتنه نظر تبصره دې اورو
ډیره مننه زادران صاحب بیا هم در سره دا تلیفون فردي کماندې راغلی نهایت تنګیوال له وردګو څخه
مهرباني
مننه کوم پوښتنه مې ستاسو له مېلمنې څخه دا ده صدیق
بلې خا د ورور اړیکه عنایت تنګیوال اړیکه وشلیدله منګل صاحب لومړنی اوریدونکی ویلي چې څومره ښځې مو عملا تشویق کړي دي چې کار وکړي زده کړې وکړي چون تاسو له مرکز کابل هم لرې په یو بل ځای کې کار کوئ په میدان وردګو کوم ډېر فعالیتونه ځانګړي کړي دي او هلته کار کوئ
ډیره زیاته مننه له ټولو درنو ورونو نه د دوی له هڅونو نه د دوی له پوښتنو نه او بیا د دوی له تبصرو نه بیا د منګل څخه پوښتنې ته راځم ګورې مخکې دی چې پوښتنه ځواب کوم دا یو حقیقت دی باید ټولې ومنو افغانستان هغه هیواد دی چې د نمنونکي دودونو په لمن کې دومره بد رقم گیر دی چې نسلونه به وخوري او نسلونو کار ته هم پکې اړتیا شته نو بل خصوص هغه ولایت لکه میدان وردګ ولایت چې یعنی په ټول ولایت کې دوه یا درې لیسې د نجونی وی چې هغه کې هم یو د بهسودین ولسوالۍ کې به وي هغه به لږ فعال وي خو د نورو څلورو پخ تنو سیمو کې چې کوم لیسه د یغه مکمل فعال جوی یعنی د 300 او 400 شاوخوا دو وخت دو ټایم شاګردان ولري هلته پرتل میرمنو چارو ریاست د مخونځ او روختون پرتل او یا هم د دې ترڅنګ امنیتي ارګان پرتل دغه سیمونه حتی په نور ریاستونو کې تاسو به یو میرمن کارکونکي هم ونوینئ هغه ولایت دغه سی ولایت دی نو هلته نه وځي هلته په ټول شخصا زما هغه اصول هم داسې دی زه چې هر چا سره کینم هر چیرې کینم حتی ولا باور وکړي زه موټر کې روان اوسم زه کوشش کوم دغه بسونه واچوم د خلکو نظرونه پی واخلم خلک پکې یعنی خلک پی دې قانې کم چا وی خپل کورنۍ خپل خويندې خپل لونې او خپل مېندې دې ته حاضر کی ترسو تحصیل او تعلیم ته مخه کی خو خوشبختانه خوشبختانه په دې یعنی کار کوو د دې ورځ کار نه دی او نه هم زدا ویلې شم چې لا سراونه په دې لار کې لرم ځکه چې یعنی ما وې نسل تارتیا شته چې کار وکي یو نسل به
دا موضوع معلومه نه ده خو تاسو ول چار ځای کار کوي منګل سب ځواب اخیسته د
ټولو بل پښتنه دا و چې سیاست کې څومره مختزه او دا سیاست کې خو سنځي شته طبيعي دی سنتي ټولنه ده دلته سنځي شته بیا خاصا ز پښتنه ما او کورنۍ می هم پښتون کورنۍ او ز بل جالب موضوع به هم تاسو سره شریک مغه ده چې ز خپل کورنۍ کې مورنۍ او پلارنۍ کورنۍ کې وزنې کس يم چې وارم په سیاسي دګر کو سم او سیاسي مخینه ولرم نو د خپل ز د ټول سنځي منم ټول موضوعات منم در کوم خو بیرته هم دې ترازم چې د ټولنه کفرس کو یو موټر د موټر دوه ټایر نارینه دوی خزینه دي نو اوس مهال زموږ دوه ټایر پنچر دي هم په سیاسي دګر کې هم په اقتصادي هم په ټولنیز او هم په هر نور برخه کې نو که وغواړو چې دغه دوه پنچر ټایرونه هم بیرته ورغو او ټولنه مو د یو فعال موټر په څیر حرکت وکړي، نو اړتیا شته چې لکه ما لکه تا لکه هغه بلې قربانۍ ورکړو او لږ څه وزغمو تر څو لږ بدلون راشي او وشکړی هغه هیلو ته ورسیږو چې موږ یې غواړو او دا ولس ورته اړتیا لري.
تاسو چې فعالیت کوئ په تېر هم په هغه ولایت کې ستاسو ترې یادونه وکړه، طبعا د چلنجونو سره مخ یې او یا د سر
بالکل طبیعي دی، ستونزې سره مخ یم، ستونزې شته، ټولنیزې ستونزې، امنیتي ستونزې، مګر خوشبختانه هم دا اوس مطمئن میدان وردګ ولایت ولسونه زما غږ اوري. زه د دوی نه ډېره زیاته منندوی یم، زما نه ولسونه ملاتړ کوي، ولسونه را سره
له کومې حوصلې سره تاسو دا کار کوئ، څه له کومې عقیدې سره؟
عقیده مې همدا دی، او یعنی هغه کوم موضوع چې په ذهن کې مې دی او د هغه سره زه خپل کارونه مخته وړم، هغه فقط همدا دی چې ولس مې تر شا ولاړ دی، نو د ولس زور د خدای زور دی، نو د دوی همکاري او ملاتړ چې ولرم نو انشاءالله مشکل نشته. بل پوښتنه او زردان صاحب د راډیو د خپرونو په اړه، راډیو په خپرونو په اړه باید ووایم، راډیو په یو اونۍ کې درې دېرش خپرونې ریلی کی او اتلا ساعته مونږ نشرات لرو، درې دېرش خپرونې په اونۍ کې ریلی کوو. په دې خپرونو کې سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، فرهنګي او حتی صحی و ادبی و تعلیمی خبرانی هم شته. خوشبختانه د میدان وردگ ولایت په تاریخ کې به اولنی رادیو وي چې 15 ولسوالیو کې نشرات لري، 4 ولسوالی لوګر او 2 ولسوالی غزنی. دا زموږ د پوهخ ساحې دي او موږ لا نور هم کوشش کوو چې خپل خبرانی
اڅرخې د ټولنې د پرمختګ لپاره لږ تر لږه د نوو نوښتونو سره خلک
اشنا. بالکل نوي نوښتونه، حتی زه په ویاړ سره ویلی شم چې موږ توانیدو په دې چې حتی د ولس هغه هنري ذوق هم وپالو، یعنی تر دې حده پورې په هغه ولس بدلون راغلی. او خوشبختانه ولس
عصمت الله خوسی له دوبۍ نه راسره اړیکه نیولې، ویلې په کوم کار تاسو د پیغلو، په کومو کارونو کې تاسو د پیغلو یا د ښځو لاسنیوی کړی دی او تر څنګ یې ولې په سیاست
ویلې؟ تاسو په سیاست کې راتلونکي کې برخه اخلئ او کنه؟ اول پوښتنه خو به دا وایم چې زما د رادیو للارې، رادیو نه رسنیز بنسټ نه نیولی تر پخپله انجو پورې مونږ ډېر کارونه کړي. شاید زه ونشم کړی چې هر یو بیل بیل درته تشریح کړم، خو ډاډه اوسئ نه غواړم د ځان صفت هم وکم، خو دومره وایم چې تاسو ډاډه اوسئ څومره چې یعنی زما ژوند کې شته، یا څومره چې زما په لاس دی، څومره چې زه توانېږم او یا هم څومره چې امکانات زه لرم، د هیڅ یو نه دریغ نه کوم او نه مې دی کړی په هره برخه کې.
حتی د میرمنو لږ داسې مثالونه وي چې تاسو د ښځو لاسنیوی او پرمختګ په برخه کې کړی وي، ځکه همدې بنسټ په همدې لپاره تاسو بنسټ لرئ کار کوو.
د دې بنسټ یو له لاسته راوړنه د فرخوندي او د میرمن رخشانی، میرمن رخشانه په غور ولایت کې سنگسار شو، فرخوندي په کابل کې په ډیر وحشیانه توګه ووژل شو. د دوی دواړو لپاره د عدالت غوښتنې چیغه وه چې مونږ نه یوازې د هیواد دننه، د نورو ټولنو سره، د هیواد د بهر او خاصا دغه عدالت لپاره
نړیواله مشهوره شوې موضوع
په ټیټه کچه کې مونږ په سیمه ییز بڼه خپل ټولن لرو، کار کوو، د میرمنو شوراګانو سره فعالیت کوو. مثلا میدان وردګ ولایت کې د میرمنو شوراګانو سره فعالیت کوو، د میرمنو شوراګانو سره ناستې لرو، ستونزې حتی تر دې حده پورې چې د میرمنو د جندر مساوات په ادارو کې په دې موضوع باندې هم مونږ کار کوو، همکاري کوو میرمنو سره. د دې ترڅنګ د میرمنو د حقونو یا عدالت خواهی په برخو کې هم همکاري کوو، یعنی مثلا په یو موضوع کې، قضایي موضوع کې، د هغوی لپاره سرانوال، د هغوی لپاره قضایي امکانات چې دوی ورته اړتیا لري. نو دا هر
تاسو بنسټ لاره کوي شخص تاسو پراتلو سیاست کې برخه اخلي
سیاست کې بالکل د زما یو ځنې هیله ده یو ځنې تصمیم مې هم ده د عمر زکړې مې چې کړی هم پام دی غواړم بالکل غواړم چې پام دی باندې کار وکم پام دی فعالیت وکم زینی دوستان چې ماته مخ چی بیا راته وای وای چې غواړي چې میرمن شکریا بارکزای شي او یا هم میرمن چې کې کړو خیل زمون کې ډیر نامتو میرمنې دي دوی راته رایات کې بیا زه وایم چې نه زه غواړم ظریفه غفاری اوسم او یعنی خپل هویت باندې غواړم خپل یو څه وکم
لدومره کارونو سره چې تاسو ملکت لګ زیات زده کړی کړی دی او فعالیتونو ته معاملن کارونو فایل کړی فعالیتونو پیل کړی څومره شناخ مو په ټولنه کې پیدا کړی دی
یو څه خو په ډاډه زړه وایم چې همدا اوس یوازې د پیغلې فم راډیو له لارې شاید د یعنی پنځه ولسوالۍ میدان وردګ څلور لوګر دوه غزنی په دې کې خو یعنی ټول می کور په کور پیژني په دې ډاډه یم او بیا پاتې شو نور شناخت طبیعي دی رسمي او په خپل سیاسي ډګر کې دلته هم زه کار می کړی فعالیت می کړی شناخت لرم او
په راتلونکي سیاست کې برخه لوبول غواړی ته باندې لپاره مو
بالکل هڅه می کړی خو کوشش می کړی چې یعنی په چا پورې ونه تړ شوم غواړم ککارم کوم په سیاسي ډګر کې په پراخ او آزاد لاس کار
څه ډول خلکو سره نډيري اړيکي پاله کوم ډول خلک بیت
شخصا په خپل هغه کسان چې واقعا انسانان وي هغه سره اړيکي پالل می ډیر خوخي
او دا خو په ټوله کې مجموع کې دا بیا پاغه منس کې فرزند ولسی جرګي غړي لرو حکومتي چارواکي مونږ لرو نه تشردا کې نه تشردا
بالکل نه می خوخي چې شخصا پخپله سره دی چې یعنی شاید دا ایجابوي چې زلګ ځان د سي ګوشه ګوشه ونیسم خو شخصا پخپله ډیر فریم ډیر آزاد يم یعنی بيخي د سیاست او در رتب دشن بيخي نه ساتم او نه می خوخیگی نو همدغسی خلق می هم خوخیگی اگه خلق چه واقعا ادب سره مینه ولری طولن سره مینه ولری خاصن اگه خلق چه دغه طولن تیگه
ترسی شاید دیر این جونی ستا پا عمر که یا ستا غواری ستا پا نقش قدم بانده پل کیگ دی لستون سره مخوی اگوی تا با ستا سو پیغام چوی
زه یو د عملونو باندې به غږیږو څو عوامل لري چې د میرمن رسیدګي ورته نشي کوي هغه خپل یو هیلو تن رسی یو دائم یو عمل دا دی چې دوی د اسلامي او انساني او ټولنیز حقوقو نه بي خبر دي دوی نه پوهیږي چې دوی څومره صلاحیت لري په حقوقو نه څومره دوی ته ورکړ شوی دي دوه مې دا دی چې رونه د حق کپه حق اول رونه خبر نه دي که خبر هم دي سرګې پیپوټوي کوشش کوي چې یعنی وای وای چې میم زرما ټول زما یعنی هر څه په خپل لاس کې وسد د زموږ د ټولنې یو بد د سورم د پات شوی د دول عملونه د دې سبب ګرځي چې میرمنې خپل لغه حقوقونه ته ونه رسیږي نو زما په نظر دغه میرمنې کا رښتیا هم د دې لیواله او سې چې یو څوک هدا خپل خپل ژوند کې بدلون راولي نو هیله لرم د دوی نه چې راځي هغه اسلامي حقونه چې تاسو یې لری او الله صدر کړی پاغه باندې ځان نه پوي کې پاغه کړه او منظم په مکمل بڼي او بیا غن اورس په کوم حقونه چې د افغانستان اساسي قانون او ځین نور قوانين تاسو صدر کړی کله چې تاسو په دې باندې سر خلاص شو بیا تاسو د لیلار هم اساني
دغه چې قرباني کې داخله ځان پوي کړی کنه کورنۍ ته په کار د ځان پوي کړی
زه ګورې هم کورنۍ هم دوی خود دوی خپل نقش ډیر مهم دی دوی طبيعي دی خپل یعنی مخکې هم دوی زکړی کړی دوی روشن فکر پاتې شوی دوی لګ په څه باندې پویږي او کله چې دوی لګ نورم علم لاسته راوړي او کار کوي نو دوی مبارزه مثبت
تر دوی پویږي دلته په ستونزې شته لکه د خونځو یو چې مخکې خو اشاره ورته وکړه ستاسو په څیر فعال بنسټونه لکه لګ کول شي دوی ته لازمینه برابرې کړي
بالکل هو خو یو څه دی سره لدی چې زه خپل د یو ان جی او مشرکه هم زه باید په دې حقیقت یعنی انکار ونه کوم لدی حقیقت نه چې ډیر کله مونږ د میرمنو په سر تجارت کړی او کوي په افغانستان کې خاصا دغه سی بنسټونه چرغلی او جوړ شوی دی. دغه خو ز په دې باندې باور لرم مدني ټولنې او دغه سی بنسټونه ډیر فعال رول لرلی شي او ډیر کولای شي چې په دې اړخه کار وکړي او فعالیت وکړي.
ډیر مننه ستاسو نظر نو د اوردونکو نظر نو چې خبرونه کې را سره شریک کړو. خو د مخکې کې ښځې خبرونه دلته پای ته رسیدي. ستاسو له حضور نه مننه. زه یوسف زدران مو په پاک خدای سپارم. د خدای په امان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو